امریکی صدر کا کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان. امریکی فنڈنگ رکنے سے پاکستان میں کون سے شعبے متاثر ہوں گے؟ چین اور بھارت کے درمیان دوریاں کم کیوں ہونے لگی؟ اس کے علاوہ آج کے شو میں ورلڈ نیوز بھی شامل ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی نے اتوار کے روز دوحہ میں ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون، غزہ کی پٹی اور شام کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر کے وزیر اعظم نے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کریں اور دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع کرنے کی اہمیت سمجھیں. انہوں نے ملاقات میں شام کی تنظیم نو اور تمام شامی فریقوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو بڑھانے، شہری امن، سلامتی اور استحکام پر مبنی ریاست کی تعمیر کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا بھی خیر مقدم کیا. ترک وزیر خارجہ نے شام پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کو ختم کرنے پر زور دیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ سے فلسطینی عوام کی نقل مکانی کی مخالفت کرے. اسی دوران غزہ میں حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق اب تک فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 47,400 سے زائد ہو گئی ہے. دوسری جانب اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ حماس کے دہشت گردوں کو نشانہ بناتا ہے جو شہریوں کے پیچھے پناہ دیتے ہیں. روسی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے گزشتہ روز یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا، جس میں ہوائی اڈے، ایندھن ذخیرہ کرنے کے مقامات اور گولہ بارود کے ڈیپو شامل ہیں. ادھر روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی فضائی دفاعی یونٹس نے یوکرین کی جانب سے داغے جانے والے متعدد راکٹس کو روکا اور درجنوں ڈرونز کو مار گرایا. یوکرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یوکرینی افواج نے اپنی دفاعی پوزیشن برقرار رکھی اور روس کی جانب سے کیے گئے متعدد حملوں کو پسپا کیا. سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روس کے گیس پلانٹ میں اس وقت آگ لگ گئی جب یوکرین نے آج درجنوں ڈرونز کے ساتھ جنوبی روس میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. روس کے علاقائی گورنر نے کہا کہ علاقے میں گیس پروسیسنگ پلانٹ میں یوکرین کے ڈرون حملے سے پہلے کام معطل کر دیا گیا تھا. امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں اتوار کی رات 67ویں گرامیز کی تقریب منعقد ہوئی. اس سال موسیقی کی دنیا کے اس سب سے بڑے ایوارڈز میں البم آف دی ایئر کا ایوارڈ گلوکارہ بیونسے کے نام رہا. تقریب میں 90 سے زائد کیٹیگریز کے لیے ایوارڈز دیے گئے. گرامی ایوارڈز میں ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی آگ پر قابو پانے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور آگ متاثرین کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے گئے. البم آف دی ایئر بیونسے کو ان کے البم کا بوائے کارٹر کے لیے ملا. امریکی ریپر کینڈرل لمار کو ان کے گانے ناٹ لائک اس کے لیے ریکارڈ آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا. کینڈرل لمار کے اسی گانے کو سانگ آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی ملا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دفتر نے اتوار کو بتایا کہ ٹروڈو اور میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبوم نے اتوار کو فون پر بات کی اور دونوں ملکوں سے امپورٹس پر نئے محصولات عائد کرنے کے امریکی فیصلے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے اپنے مشترکہ تحفظات پر مل کر کام کرنے اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں کینیڈا سے ہونے والی بعض امپورٹس اور میکسیکو سے تمام امپورٹس پر 25% ٹیرف لگانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے. اس کے رد عمل میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے اور رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ کینیڈا منگل تک 30 بلین کینیڈین ڈالر یعنی 21 بلین امریکی ڈالر مالیت کی امریکی درآمدات پر 25% محصولات عائد کرے گا. میکسیکو کی صدر نے بھی کہا کہ میکسیکو کے مفادات کے دفاع کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے ان میں ٹیرفز کے علاوہ دیگر اقدامات بھی شامل ہوں گے. امریکہ کے 3 سب سے بڑے تجارتی پارٹنر ملکوں پر محصولات کا اعلان کرنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ امریکی عوام کو ان ٹیرفز کے باعث معاشی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن امریکی صدر کے مطابق امریکی مفادات کی خاطر یہ اچھا سودا ہوگا. صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز کینیڈا اور میکسیکو پر 25% محصولات کا اعلان کیا جو منگل کے روز سے لاگو ہوں گے. اس کے علاوہ چین پر بھی 10% اضافی ٹیرفز لگائے جائیں گے. صدر ٹرمپ کے مطابق یہ تینوں ملک غیر قانونی امیگریشن اور امریکہ کے اندر سمگل ہو کر آنے والی خطرناک منشیات فینٹلین کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہے تھے. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اسد اللہ خالد ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اسد. صدر ٹرمپ کے ان ٹیرفز کو لگانے کی جو وجوہات ہیں وہ آسان الفاظ میں ہماری آڈینس کے لیے بتائیے.
فائزہ دو چیزیں ہیں. سب سے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں جو امریکہ آتے ہیں, غیر قانونی امیگریشن ہے, اس کے بعد فینٹینل ہے. جو منشیات جس طرح سے بنتی ہیں, جہاں سے راؤٹ ہوتی ہیں, کینیڈا اور میکسیکو سے راؤٹ ہو کے امریکہ تک پہنچتی ہیں, اور اس سے پہلے جو بننے میں کیمیکل یوز ہوتا ہے تو کینیڈا وہاں پہ, چائنا انفیکٹ وہاں پہ آتا ہے اس میں, تو غیر قانونی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہنچنے سے اس فینٹینل کو روکنے کے لیے صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% ٹیرف لگائے جو کل سے لاگو ہو رہے ہیں. اسے انتہائی طاقتور منشیات میں شامل کیا جاتا ہے. اس کا ایک اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے امراض پر قابو پانے اور ان سے بچاؤ کے ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق فینٹینل ہیروئن سے 50 گنا زیادہ طاقتور ہے. چین پر بھی اسی فینٹینل کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیرف لگے ہیں, 10% ہیں, جو کہ اس سے پہلے چین کی باقی مصنوعات پہ ٹیرف لگ چکے ہیں, اور یہ اضافی 10% ٹیرف ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چین وہ کیمیکل برآمد کر رہا ہے جو اس نشاور دوا کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. 2023 میں تقریباً 75,000 امریکی فینٹینل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. تو آپ کے سوال کے جواب میں, جو حالیہ ٹیرف صدر ٹرمپ کی طرف سے کینیڈا, میکسیکو اور چین پر لگائے گئے ہیں, اس کا جواز یہی دیا گیا ہے کہ فینٹینل کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کا ایشو جو ہے وہ بھی ایک بنیادی ایشو کے طور پہ میکسیکو اور کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ایک, سمجھ لیں کہ کانفلکٹ کی وجہ بنا ہوا ہے اس وقت.
تو اسد, یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ امریکہ کے بڑے تجارتی پارٹنرز ہیں, ان کی طرف سے اس پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
اگر ہم سب سے بڑے تین تجارتی پارٹنرز 2023 کے جو نمبرز ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز میں کینیڈا ہے, پھر میکسیکو ہے, پھر چائنا ہے. تقریباً 923 ارب ڈالرز جو ہیں اس کا ٹریڈ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں ہے. اس کے بعد میکسیکو اور یو ایس کا ٹریڈ جو ہے وہ بھی تقریباً 900 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے, 896 ارب ڈالرز ہے. اس کے بعد چائنا اور امریکہ کا جو ٹریڈ ہے وہ 644 بلین ڈالرز کا ہے. لیکن اگر ہم, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے رد عمل کیا ہے اب تک, جو ہے آپ نے کچھ دیر پہلے جس طرح سے ذکر کیا کہ کینیڈا اور میکسیکو کے جو پریمیئرز ہیں وہ مل رہے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کینیڈا نے آلریڈی 25% کا ٹیرف ہائیڈ کر دیا ہے, اور اعلان کر دیا ہے رادر. لیکن اگر ہم اوور آل ٹریڈ دیکھیں جو کہ کینیڈا کا اور امریکہ کا ہے, تو کینیڈا یو ایس سے تقریباً 450-450 ارب ڈالر کے لگ بھگ چیزیں درآمد کرتا ہے. 450 میں سے صرف 25-30 ارب ڈالر کی, بلکہ 21 ارب ڈالر ٹو بی ایگزیکٹ, کینیڈین ڈالر تقریباً 30 ارب بنتے ہیں, ان پہ ٹیرف لگانے کی 25% بات ہو گئی ہے. تو ابھی اپیرنٹلی ماہرین کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمبولک ہے تاکہ یہ شو کیا جا سکے کہ ہم بات کرتے ہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن پورے کی پوری جو درآمدی اشیاء ہیں امریکہ سے ان پہ ٹیرف عائد نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی جو ٹیرف عائد کیے اس میں گیس پہ جو تیل کی اشیاء ہیں یا جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان پہ صرف 10% ٹیرف عائد کیا ہے جو کہ کینیڈا سے امریکہ میں آتی تھیں. کیونکہ سب سے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو 2013 تک سب سے بڑا جو گیس کا امپورٹ تھا, گیس جو تیل کی مصنوعات کی جو امپورٹ تھی وہ کینیڈا سے ہوتی تھی, لیکن 2023 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسٹ آف دا ورلڈ سے امریکہ نے زیادہ تیل منگوانا شروع کر دیا ان کمپیریزن ٹو کینیڈا. تو اب اس پہ اگر 10% کی جو لاگو ہوتا ہے ٹیرف, تو اس سے کس حد تک امپیکٹ آئے گا, مختلف ماہرین کی طرف سے اس پہ ابھی تک تجزیے جاری ہیں.
بہت شکریہ اسد, ہمیں بتا رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے ان تین ممالک پہ لگانے جانے والے ٹیرفز کی بات کیا جو ہیں اس کے اثرات ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان اور دیگر کئی ملکوں میں عالمی امداد کے امریکی ادارے یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے کئی منصوبوں کی فنڈنگ کچھ عرصے تک معطل کر دی ہے. اس فیصلے پر امریکی محکمہ خارجہ کی تفصیلی جو بیان سامنے آیا اس میں یہ وضاحت کی گئی کہ اس اقدام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ پروگرام مؤثر ہو اور صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ کے ایجنڈے کے تحت خارجہ پالیسی سے بھی ہم آہنگ ہو. امریکی فارن اسسٹنس ویب سائٹ کے مطابق 2023 اس میں پاکستان کو یو ایس ایڈ کے تحت 16,98,00,000 ڈالر امداد دی گئی تھی, جبکہ 2010 میں جب پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا تھا تو پاکستان کو مختلف پروجیکٹس کے لیے یو ایس ایڈ کے تحت 3,64,00,000,000 امریکی ڈالر کی بڑی رقم دی گئی تھی. ماضی کے مقابلے میں امریکہ کے لیے, پاکستان کے لیے امریکی امداد میں کمی آئی ہے. نئے امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان سمیت بہت سے ممالک کے لیے یو ایس ایڈ کی فنڈنگ 90 روز کے لیے معطل کی گئی ہے. اس سے پاکستان میں کون کون سے منصوبے متاثر ہوں گے اور اس پر حکومت پاکستان کا کیا موقف سامنے آیا ہے, جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے.
یو ایس ایڈ کے تحت پاکستان میں مختلف نوعیت کے درجنوں منصوبوں پر کام جاری تھا, اور ان منصوبوں میں سب سے اہم کام جو ہے وہ توانائی کے شعبوں میں ہے, جن میں گوملزام ڈیم کا جو کمانڈنگ ایریا ہے اس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ منگلا ڈیم کے توسیع جیسے بڑے منصوبے بھی شامل ہیں. ان منصوبوں کے علاوہ کلائمیٹ فائنینسنگ, اقتصادی بحالی, سماجی تحفظ اور فوڈ سیکیورٹی جیسے شعبوں میں بھی امریکی امداد استعمال کی جا رہی ہے. یہی نہیں بلکہ ملک میں جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ گورننس اسٹرکچر میں بہتری اور سابقہ قبائلی علاقوں میں مختلف ترقیاتی کام جن میں اہم سڑکوں کی تعمیر بھی شامل ہے, وہاں پر بھی یو ایس ایڈ کے تحت جو ہے دی جانے والی گرانٹس جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے, انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یو ایس ایڈ کے تحت جو ٹیمپریری جو گرانٹس کا جو سلسلہ معطل ہوا ہے وہ بہت جلد کھل جائے گا. اس کے علاوہ ہماری وزارت خزانہ کے حکام سے بھی گفتگو ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹوٹل گرانٹس ملی ہیں پاکستان کو اس سال, ان میں یو ایس ایڈ کی گرانٹ کا بہت کم حصہ ہے, وہ 1% سے بھی کم ہے, اور اس طرح اس پر کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنے جا رہا ہے. اور پاکستان کو ملنے والی گرانٹس میں کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا رواں بجٹ میں, اس میں بھی جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ بھی مکمل کیا جا چکا ہے اور اس ٹارگٹ کو جو ہے اچیو کیا جا چکا ہے. دوسری جانب ڈیولپمنٹ کے ماہرین کا جو کا خیال ہے کہ پاکستان میں یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے جو توانائی کے منصوبے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کی بروقت تکمیل مکمل ہونا ضروری ہے. اسی صحیح پاکستان کو صاف توانائی کے ساتھ ساتھ سستی توانائی بھی مل سکے گی, اور یہ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس کے لیے یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے یہ منصوبے جو توانائی کے شعبے میں ہیں ان کو جلد مکمل ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو غربت کی تخفیف کے جو پروگرام ہیں جن میں فوڈ سیکیورٹی جیسے اہم منصوبے شامل ہیں, ان کی بھی جلد کمپلیشن بہت ضروری کرا دی جا رہی ہے.
اس موضوع پر مزید گفتگو کے لیے ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں نوید احمد شیخ, جو یو ایس ایڈ سندھ کمیونٹی موبلائزیشن پروگرام کے سابق چیف آف پارٹی رہے ہیں. نوید, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں غربت میں کمی اور فوڈ سیکیورٹی جیسے شعبوں میں بہتری کے لیے یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے پروجیکٹس کی کیا اہمیت ہے؟
جی, یہ جو پروجیکٹس ہیں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے, فسکلی کنسٹرینٹ اس وقت پاکستان ہے, اور یہ بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ توانائی کے شعبے میں بھی ہیں, ایگریکلچر, فوڈ اور ایجوکیشن, ہیلتھ. تو یہ پروجیکٹس جو ہیں پاکستان کو جو ریکوائرڈ ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہے اس وقت, اس کے لیے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. تو میرے خیال سے تو پاکستان کی ترقی میں ان کا رول جو ہے وہ کافی اہم ہے.
یہ فنڈنگ عارضی طور پر معطل کی گئی ہے, اگر اس پر بندش جاری رہتی ہے تو اس کے لانگ ٹرم یا دورس اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟
جی دیکھیں, یہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ پارٹنر سے گرانٹ یا لونز ملتے ہیں, اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آف کورس جو فنڈنگ گیپ ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں مدد ملتی ہے ہمیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بائیلیٹرل یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں, یہ گلوبل ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہیں. واٹ ورکس, واٹ ڈز ناٹ ورک, دیٹ وی کم ٹو نو تھرو دیم. تو یو ایس ایڈ کا ایک بہت بڑا اثر رہا ہے پاکستان کے اندر. بڑے پروجیکٹس ان لوگوں نے کیے ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان کو یہ جاننے کو ملتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے تھرو. دوسرا ہمیں جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ان کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آف کورس جیسا کہ میں نے کہا کہ فنڈنگ گیپ کو برج کرنے کے کام آتے ہیں. اور تیسرا جو میرے خیال سے ان دو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اس طرح کے جو بائیلیٹرل پارٹنرز ہیں وہ گورنمنٹ کی توجہ مبذول کراتے ہیں ان شعبوں کی طرف جہاں یا تو توجہ پوری ہے نہیں, یا ہے تو اس میں ریسورسز جو ہیں وہ کم انویسٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ کثیر جہتی قسم کے فوائد ہیں پاکستان کے لیے کام کرنا یو ایس ایڈ جیسی ایجنسیز کے ساتھ. تو ان کا کنٹینیو رہنا پاکستانی سوسائٹی کی ترقی، سوشل کوہیژن اور موونگ ٹوورڈز دی نیکسٹ لیول آف ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے.
نوید، یو ایس ایڈ کے تحت فراہم کی جانے والی گرانٹس اور دیگر ممالک اور مالیاتی اداروں کی طرف سے جو فراہم کیے جاتے ہیں قرضوں کے پروگرام، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ گرانٹس بھی قرض ہی کی شکل میں ہوتی ہیں؟
سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ فنڈنگ ملتی ہے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی طرف سے، وہ ہمیں واپس لوٹانی ہوتی ہے، اور نہ صرف ہمیں لوٹانی ہوتی ہے بلکہ ہمیں اس کے اوپر سود بھی دینا پڑتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر سود جو ہے وہ کمرشل انٹرسٹ ریٹ سے ذرا کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے. یہ جو گرانٹ ہمیں یو ایس ایڈ سے ملتی ہے، یہ ہمیں بغیر کسی انٹرسٹ اور پرنسپل کو ری پیمنٹ کے ملتی ہے. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ جو ہوتی ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہوں یا فیڈرل گورنمنٹس ہوں، ان کی توجہ اس طرح کے پروجیکٹس اور پروگرامس پہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس میں ہمیں جو فسکل اسپیس ملتا ہے وہ زیادہ کشادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری آنے والی جنریشنس کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا. تو اس لیے یو ایس ایڈ کی جو امداد آتی ہے وہ دوسری ڈیولپمنٹ پارٹنر سے جو پاکستان کو امداد ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ پریشیس ہوتی ہے فور پاکستانی نیشن.
تو آپ کے خیال سے کہ یہ کب تک بحال ہو جانے کا اس کا امکان ہے یو ایس ایڈ؟
میں تو بہت زیادہ پر امید ہوں، کیونکہ جو دو کنڈیشنز نظر آئی ہیں میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی پرائیورٹی کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے کہ نہیں. تو جو زیادہ تر آپ نے بھی ذکر کیا یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس کا پاکستان میں اور جو میرے علم میں بھی ہیں، تو زیادہ تر جو ہیں وہ پیور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ہیں، جیسے کہ انرجی میں، ایگریکلچر میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور اس میں اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں پاکستان کے پروجیکٹس جو ہیں آلموسٹ آل آف دیم جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک پاکستان کے لیے بحال ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، نوید ہمیں بتا رہے تھے کہ یو ایس ایڈ کی فنڈنگ جو ہے وہ فنڈنگ گیپ کو فل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کی وجہ سے ایک عرصے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک سرد مہری رہی ہے، لیکن اب حال ہی میں دونوں نے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کا طویل عرصے کا سرحدی تنازع تاحال بھارت کے لیے باعث تشویش ہے، تاہم دونوں ملکوں کو اقتصادی بے یقینی کا سامنا ہے، اور ایسے میں امکان ہے کہ ان کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے.
بھارت اور چین کے درمیان سرد تعلقات کی برف پگھلنے کے 3 ماہ بعد دونوں ملکوں نے 5 سال سے معطل ڈائریکٹ کمرشل پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے دورہ چین کے بعد بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ میڈیا اور تھنک ٹینکس کے درمیان رابطوں میں بھی سہولت فراہم کریں گے.
ہم تعلقات مستحکم کرنے کی راہ پر گامزن ہیں.
COVID-19 کے درمیان معطل کی جانے والی پروازیں 2020 کی سرحدی جھڑپ کے بعد تعلقات سخت خراب ہو جانے کے باعث بحال نہیں کی گئیں. بھارت نے صحافیوں سمیت چینی شہریوں کو ویزا جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی. اب دونوں ملک کشیدہ تعلقات بحال کرنے کے لیے عام اقدامات کر رہے ہیں.
Both sides are decided.
دونوں فریقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واقعتاً تعلقات دوبارہ بحال کرنا اور باہمی تنازعات حل کرنا چاہتے ہیں.
تجزیہ کار توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ سن 2025 میں بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں تیزی آئے گی، اور اس کی کم از کم ایک وجہ وہ اقتصادی بے یقینی ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایشیا کی ان دو بڑی معیشتوں کے خلاف ممکنہ محصولات عائد کرنے کی دھمکی سے پیدا ہوئی ہے.
بھارت اور چین کے مل کر کام کرنے کے لیے کافی محرک موجود ہیں، خواہ یہ ٹرمپ کے ممکنہ آئندہ اقدامات کے خلاف ہوں یا دنیا کے اقتصادی ماڈل کی سست روی کے خلاف باہم اقدام. چنانچہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ تعلقات مستحکم کر لیتے ہیں، اقتصادی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، تو کم عرصے میں دونوں ملکوں کی معیشتوں کو عالمی اقتصادی میدان میں ترقی کے مسلسل عمل میں مدد ملے گی.
چینی وزیر خارجہ نے بھارت سے کہا ہے کہ شک کے مقابلے میں مشترکہ حمایت کو ترجیح دی جائے. فی الوقت ایشیا کی یہ دونوں بڑی طاقتیں اقتصادی تعاون کی تلاش پر توجہ مرکوز کریں گی.
It's not going to be that they will not have challenges.
ऐसा नहीं है कि इसमें चैलेंज नहीं होंगे. अहम बात यह है कि क्या ये दोनों इन चैलेंजेस से कम कीमत पर निमटने और जितने शोबों में मुमकिन हो शराकत दारी का आजम रखते हैं. मेरा ख्याल इस तरह का मूड तेजी से जाहिर हो रहा है.
ताल्लुकात बेहतर बनाने के इकदामात के बावजूद दोनों मुल्कों की मुतनाज़ा सरहद पर भारी फौज मौजूद है. भारतीय फौज के सरबराह ने कहा है कि सरहद पर सूरत हाल मुस्तहकम मगर हसास है. अभी ये देखना बाकी है कि आइंदा महीनों में फौजियों की तादाद कम की जाती है या नहीं.
When it comes to the summer strategy,
जब बात हो मौसम गर्मा की हिकमत अमली की तो हम उस वक्त के मुताबिक जायजा लेंगे कि कितनी मरतबा मुजाकरात हुए, कितनी कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स हुई.
गुज़श्ता महीने से होने वाले सिफारती सतह के मुजाकरात के दौरान सरहदी तनाजे पर किसी पेशरफ्त की इत्तला नहीं दी गई है.
मैं जरूर ये ख्याल करता हूँ कि सरहद का तनाजा इस वक्त उन ताल्लुकात का मरकजी नुक्ता है और ऐसे में जबकि दीगर पहलू बेहतर होंगे, दीगर मामलात बहाल होंगे, आखिरकार भारत चाहेगा कि चीन तवील मुद्दत के सरहदी तनाजे के हल के लिए कोशिशें करे.
रिजॉल्विंग द लॉन्ग टर्म बॉर्डर प्रॉब्लम.
दोनों मुल्कों की जानिब से ताल्लुकात मामूल पर लाने के इकदामात के बावजूद सरहदी तनाजा भारत को मोहतात रवैया अपनाने पर मजबूर करेगा. अंजना पसरीचा की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका.
टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियां तवील और सर्दियों की मुद्दत कम होती जा रही है. दीगर जानदारों की तरह इसका असर वेस्टर्न हडसन बे इलाके के बर्फानी रीछों की आबादी पर भी पड़ रहा है और इस इलाके में ज्यादा तवील हो जाने वाली गर्मियों के बायस रिसर्चर्स ने खदशा जाहिर किया है कि सदी के अख्ताम तक यहां पर पोलर बेयर्स का रहना नामुमकिन हो सकता है.
टोरंटो यूनिवर्सिटी ने इस तहकीक के लिए बायो एनर्जेटिक मॉडल का इस्तेमाल किया जिसमें इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि जानवर कितनी गजा इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए कितनी तवानाई की जरूरत होती है. 1979 और 2021 के दरमियान 40 सालों के तजिये से पता चलता है कि बर्फानी रीछों की आबादी 1200 से कम होकर 600 रह गई है.
गर्मियों के मौसम में जुलाई अगस्त तक दर्जा हरारत के गर्म होने के साथ ही समंदरी बर्फ पिघल जाती है. इसका मतलब है कि मगरबी हडसन बे बर्फ से पाक हो जाता है. ये बिल्कुल पानी बन जाता है. इस खित्ते के तमाम बर्फानी रीछ जमीन पर चले जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुराक नहीं खाते. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका वो जमीन से शिकार कर सकें. वो पानी में सील्स को नहीं पकड़ सकते. वो रीछों से कहीं ज्यादा तेज होते हैं. इसलिए जब वो जमीन पर होते हैं तो वो अपने जिस्म में जमा उस चर्बी पर इन्हसार करते हैं जो उन्होंने बर्फ पर रहते हुए खाने पीने से बनाई होती है.
टोरंटो यूनिवर्सिटी की तहकीकार लुइस आर्चर के मुताबिक मौसम गर्मा में मादा पोलर बेयर्स को अपने बच्चों को फीड करने के लिए ज्यादा खुराक और इन बच्चों को इजाफी चर्बी की जरूरत होती है जब कम शिकार दस्तियाब होता है.
This is because as mothers,
इसकी वजह यह है कि चूंकि माओं के लिए बर्फ पर शिकार करने का दौरानिया कम होता है इसलिए उनकी दूध पैदा करने की सलाहियत मुतासिर होती है. इसलिए उनके दूध में कम तवानाई होती है जिसका मतलब है कि बच्चों की जमीन पर जिंदा रहने की सलाहियत भी मुतासिर होती है. उनकी जिसामत छोटी होती है. उनके जिस्म में चर्बी के इतने जखायर नहीं होते. वो अपनी माँ के दूध पर इन्हसार करते हैं.
इस रिसर्च के मुताबिक समुद्री बर्फ में होने वाली कमी की वजह से बर्फानी रीछों की आबादी निस्फ होकर रह गई है क्योंकि कम रीछ पैदा हो रहे हैं और कम ही जवानी तक जिंदा रहते हैं.
मगरबी और जनूबी हडसन बे में बर्फानी रीछों की आबादी बिल्कुल आखिरी हद पर है. बर्फ के बगैर तवील दौरानिया की बुनियाद पर इस बात का इम्कान नहीं है कि इस सदी के वस्त से लेकर आखिर तक रीछों की ये नस्ल इन खितों में जिंदा रह पाएगी.
रिसर्चर्स का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात का मतलब ये है कि मौजूदा सदी के इख्तिताम से पहले बर्फानी रीच हडसन बे के जनूबी इलाकों में रहने के काबिल नहीं रह सकेंगे क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा देर तक बरकरार रहती है और सर्दियां कम होती हैं. नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका.
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की आम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी. facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voa urdu के नाम से और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu. अब तक के लिए इतना ही. फायजा बुखारी को इजाजत दीजिए.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنه. د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته دا سازمان د خپلو غړو هیوادونو غواړي چې واشنگتن وهڅوي چې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د امریکا لخوا د وارداتي تعرفو په وړاندې ځوابي اقدامات. کاناډا، چین او مکسیکو د ځوابي اقداماتو ګواښ کړی خو وایي چې لا هم له امریکا سره خبرو او همکارۍ ته چمتو دي. او په خوست کې د کبانو د روزنې فارم. ځای چارواکي او د کبانو فارم لرونکي وایي له دې سره به په خوست کې د ماهیانو روزنې ترڅنګ په یاده برخه کې ګڼو خلکو ته د کار او عاید ښې سرچینې په لاس ورشي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د 1403 لمریز کال د سلواغي 15مه او د فبروري 3مه نیټه. زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونې قدرمن میلمه د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب سره د ملي سولې او پخلاینې د پاره د پخوانی مشرانو پر وانډې خبرې کوو. زما همکار سمیع الله جلال زیبد روغتیا د نړیوال ادارې پر اندېښنو رڼا واچوي، او زما بل همکار سید عزیز رحمان به امریکا ته د اسرائیل د صدر اعظم د سفر اجنډا راوسپړي. د تاسو ټولو د زړه له کومې مننه کوم. تاسو ته سنیګم مسره مل اوسئ. قدرمن لیدونکو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ سبا سه شنبه د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په سپینې ماڼۍ کې لیدنه کوي. بنیامین نتنیاهو لومړنی نړیوال مشر دی چې د ډانلډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته په سپینې ماڼۍ ته راځي. او ولسمشر ټرمپ یې کوربه توب کوي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل لومړی وزیر د ډانلډ ټرمپ سربیره په واشنگتن کې د نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره هم لیدنې ولري. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ما همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ سره موږ سره په خبرونه کې مل دی. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغلې. دواړه مشران په کومو موضوعګانو باندې بحث کوي، او د نتنیاهو له دې سفر څخه د څه ډول پایلو تمه کیږي؟
مننه خایسته جانې. سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. د بنیامین نتنیاهو په وینا دای به د حماس پر وړاندې د اسرائیل پر بریا، د ایران د ګواښونو پر وړاندې مبارزه، او دغه راز د اسرائیل او د عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراخولو باندې به دای سبا دلته په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وغږیږي. واشنگتن وایي چې د عربي هیوادونو اړیکې د اسرائیل سره عادي حالت ته راوګرځوي، په خاصه توګه د سعودي عربستان اړیکې. لیکن سعودي عربستان یا ریاض یو شرط لري، او هغه دا چې باید د یو مستقل فلسطینی دولت لپاره زمینه برابر شي او یو مستقل فلسطینی دولت جوړ شي، هغه شرط چې اسرائیل ورسره مخالف دی. دغه راز د نتنیاهو دغه سفر واشنگتن ته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ایران کې دیننه دا اندېښنه موجود دي چې کیدای شي د سبا په لیدنه کې او یاد دینه وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسرائیل ته شین څراغ ورکړي چې اسرائیل کولای شي د ایران د اټومي تاسیساتو پر وړاندې پوځي ګام اوچت کړي. لیکن خپل ډونالډ ټرمپ په تیرو دوه اونیو کې په همدې اړه کله چې ورڅخه پوښتنې شوې دي، دا خپل دریز نه دی واضح کړی. له دې مخکې چې بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته سفر وکړي، د رسنیو ته وویل چې کوم تصمیمونه د جګړې پر مهال نیول شوی وو، منځنۍ ختیځ یې بدل کړای دی، او زیاته کړه چې دای او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډه کولای شي چې په سیمه کې د سولې کړۍ پراخه کړي. د سبا د لیدنې په اړه هم خبرې وکړي.
In this meeting په دې غونډه کې به پر مهمو مسایلو وغږیږو. حیاتي موضوعات چې اسرائیل او زموږ سیمه ورسره مخامخ ده، د حماس پر وړاندې بریا، زموږ د ټولو برمته شویو کسانو خوشی کېدل، او په ټولو برخو کې د ایران د ترهګریز محور سره مبارزه. داسې یو محور چې د اسرائیل د منځني ختیځ او د ټولې نړۍ سوله ګواښي.
بنیامین نتانیاهو نن د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ځانګړي استازي سټیو ویتکوف سره به هم لیدنه وکړي. ویتکوف د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استازی دی، البته د منځني ختیځ په چارو کې، او د چهارشنبه په ورځ دای به د دې هیواد له دفاع وزیر پیټ هکست سره به وګوري، او د پنځشنبه په ورځ به په کانګرس کې ځینې لیدنې ولري.
د دې ترڅنګ عزیز جان، ټاکل شوی چې د غزې د روان اوربند دوهم پړاو مذاکرات هم پیل شي، نو معلومه ده چې دا خبرې به کله پیلېږي، کوم ځای ته رسیدلې؟
د بنیامین نتانیاهو دفتر په همدې اړه یوه اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې د دوشنبه لیدنه، یعنی د نن ورځ لیدنه، د اسرائیل د صدر اعظم او د ویتکوف ترمنځ چې کومه لیدنه کیږي، دغه لیدنه خپله د دوهم پړاو د مذاکراتو پیل دی. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې لیدنه کې به د اسرائیل لومړی وزیر به د اوربان په تړاو د اسرائیل موقف له واشنگټن سره شریک کړي، او د دې اعلامیه پر اساس سټیو ویتکوف کافبه له دې لیدنې وروسته د مصري او قطري استازو سره به غږیږي، او له هغې وروسته به د مراکچیانو د مذاکراتو هغه تاریخ به مشخص کیږي، په ډاګه کیږي چې دوی به چیرې سره ګوري. البته په دوهم پړاو کې باید حماس پاتې ټول برمته شوي کسان خوشي کړي، اسرائیلي ځواکونه باید له غزې څخه په شا شي، او په غزه کې یو اوږدمهاله اوربند نافذ شي. خو حماس ور د مخه ویلي دي تر هغه پورې چې یو دائمی اوربند نافذ نشي، او تر هغه پورې چې اسرائیلي ځواکونه له غزې څخه ونوزي، دوی به پاتې برمته شوي کسان به خوشي نه کړي.
مننه. تر دې وړاندې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته، اوس دغه سازمان د خپلو غړو هیوادونو غواړي چې واشنگټن وهڅوي چې په خپل پریکړې له سره غور وکړي. متحده ایالات روغتیا د نړیوال سازمان لوی تمویلونکي غړي هیوادو چې ټاکل شوی و د 2023 او 2024 بودیجوي کال لپاره دغه سازمان ته کابو 1 میلیارډ ډالر ورکړي وای. خو چارواکي وایي چې له دغه سازمان څخه به د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پریکړه په غنو هیوادونو د هغوی پر کارونو هم اغیز وکړي. د دې خبر د نور جزئیات لپاره د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب سره خبرو ته کینو. د دوی معلومات به تاسو ته درواورو. جلالزی صاحب، ستړي مشي په خیر راغلی. د روغتیا د نړیوال سازمان عمده اندېښنې څه دي، او په ژنیو کې دغه سازمان غړي په کومو موضوعاتو باندې بحث کوي؟
خایسته جانی، د روغتیا د نړیوال سازمان مشران له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو اندېښمن دي. دغه سازمان د غړو هیوادونو د اجرایوي بورد په کلنۍ غونډه کې چې د فبروري له 3 څخه تر 11 په ژنیو کې پیل شوې، په دې بحث کې چې دا سازمان د امریکا تر وتلو وروسته څنګه خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په دې غونډه کې د امریکا څخه نه یوازې دا وغوښتل چې له دې سازمان څخه د وتلو په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي، بلکې ویل چې د نورو بدلونونو د راوستو په اړه له هغوی سره بحث او خبرې اترې پیل کړي. هغه وویل چې د نړۍ وګړو ته د ښه خدمت په هدف د امریکا او ټولو نورو هیوادونو د وړاندیزونو هرکلی به وکړي. امریکا د 2024 او 2025 بودیجوي کال لپاره دې سازمان ته 1 میلیارډ ډالر په پام کې نیولی و، خو اوس چارواکي وایي چې د امریکا په وتلو سره به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې چې افغانستان هم په هغه کې شامل دی، د هغوی پروګرامونه متضرر شي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه وویستله، خو د وتلو پروسه د امریکا د قانون له مخې 1 کال وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان څخه د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر پریکړې وروسته د یاد سازمان غړي هیوادونه تر 400 میلیونو ډالرو پورې د خپلې بودیجې په کمولو بحث کوي. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس د اجرایوي بورد په کلنۍ غونډه کې چې د فبروري له 3 څخه تر 11 په ژنیو کې ترسره کیږي، د دې سازمان د کار او وروستیو اصلاحاتو دفاع وکړه، او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې له یاد سازمان څخه د وتلو په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
د متحده ایالاتونو د بیرته راستنولو په اړه هڅې لا هم ډېرې مهمې دي. فکر کوم چې تاسو ټول یو رول ادا کولی شئ.
خو د دغه سازمان مشرانو په خپله کلنۍ غونډه کې چې د تړلو ورونو تر شا ترسره کیږي، ټینګار کړی چې متحده ایالات به هم د نړیوالو ناروغیو او وباګانو په اړه د مهمو معلوماتو لاسرسي په برخه کې له مشکل سره مخ شي.
تاسو ټولو ته مې څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو حکومت یوازې په ژنیو کې له یوې ودانۍ څخه نه وځي، یوازې په ژنیو کې مدیره پلاوی نه پرېږدي، هغوی د ملتونو یوه ټولنه پرېږدي. دا مهمه ده له تاسو سره پرېکون کوي رما سره نه. او په دې ضرورت نن باید دلته د 193 غړو هیوادونو لخوا بحث وشي.
متحده ایالات د 2024 2025 بودیجه کال لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان لوی مرسته کوونکی هیواد و چې دې سازمان ته 980 میلیونه ډالر ورکول، کوم چې د یاد سازمان د 6.9 میلیارد ډالر بودیجه 14% جوړوي.
د پیسو اغیز به ډیر د پام وړ وي او که نړۍ اقدام ونه کړي او هغه خلا چې رامنځته کیږي ډکه نه کړي، نو د روغتیا نړیوال سازمان به ډیره سخته ضربه وویني.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د امریکا د مرستو په بندیدو سره به نه یوازې په اوکراین، منځنی ختیځ او سودان کې د هغوی پر پروګرامونو اغیز وکړي، بلکې د ایچ آی وی، پولیو او تور زیړي د له منځه وړلو په برخه کې به د امریکا لخوا تمویل کیدونکي پروژې هم زیانمنې شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د جنوري په 9 د واک د اخیستو سره سمدستي وروسته په یو اجرایي فرمان کې امریکا د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وایستله. ولسمشر ټرمپ او دغه حکومت د روغتیا نړیوال سازمان په دې تورنوي چې د کووید 19 کړکېج غلط مدیریت کړ، د لازمو اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلل او د امریکایي مالیه ورکوونکو ډېرې زیاتې پیسې غواړي، خو د دغه سازمان چارواکو دا څرګندونې رد کړې دي.
بلې جلال زې سه مننه د دې رپورت نه د دبليو ایچ او تر څنګ د ولسمشر ترامپ حکومت د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو په اداره کې هم اصلاحات پیل کړي او یو شمېر کسان یې لندن وګوخه کړي. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا د اصلاحاتو د نوي جوړې شوې ادارې مشر ایلن ماسک د ایکس په ټولنیز شبکه په یو پیغام کې ویلي دي چې یو ایس ای ډی یا د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو پر ادارې د بودیجې د قطع کېدو بشپړ ملاتړ کوي. هغه ویلي هغو هیوادونو ته باید پیسې ورنکړل شي چې امریکا یې نه خوښیږي. ښه، په بل اقدام کې درې سرچینې وایي چې د ولسمشر ترامپ حکومت وروسته له هغه په تیرو دوه ورځو کې د یادې ادارې دوه جګپوړي امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړل چې هغوی د ایلن ماسک په مشرۍ د اصلاحاتو فدرال ادارې استازي د یاد دفتر ممنوعات ځایونو ته له تګ څخه منع کړل. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د یادې ادارې په لسګونه کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کړی شول، ځکه د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د یادې ادارې خپلواکي ختمه کړي او ښایي چې د بهرنۍ چارو وزارت سره مدغمه کړي. حداقل 15 منابع ویلي چې د یادې ادارې کابو دیش جګپوړو چارواکو خپلو ایمیلونو ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی، چې له دې سره د یادې ادارې د هغو جګپوړو چارواکو شمیر کابو 100 تنو ته رسیږي چې رخصت ورکړل شوی دی. خسته جانې،
بله ډېره مننه. له تاسو نه کور ودان، بریالي اوسئ. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې پلان لري د دوشنبه په ورځ د کاناډا او مکسیکو له مشرانو سره خبرې وکړي. د ترامپ ادارې د یکشنبه په ورځ د کاناډا، چین او مکسیکو څخه په وارداتو باندې د تعرفو د اړتیا په اړه خپل دلیل وړاندې کړ. یادو دریو هیوادونو د ورته اقدام ګواښ کړی، خو وایي چې دوی لا هم د متحده ایالاتو سره خبرو او همکارۍ ته تیار دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې ورانیکا بلډریس ایګلیسیس رپورټ.
ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د کاناډا او مکسیکو سره د آزادې سوداګرۍ تړون په اړه خبرې اترې کړې وې، خو د شنبې په ورځ په دواړو هیوادونو 25% تعرفې ولګولې چې ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ پلي شي. او په چین د لا د مخه نافذ شوو تعرفو سربیره 10% نوې تعرفې ولګوله. امریکا استدلال کوي چې دغو هیوادونو د فنټنل متحده ایالاتو ته د کاچاک د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی.
These countries have دا هیوادونه فرصت لري چې د متحده ایالاتو له ولسمشر سره یو ځای شي او د غیر قانوني مهاجرت سره د معاملې لپاره زمونږ سره ملګرتیا وکړي، تر څو خپل هغه کسان بیرته واخلي چې په غیر قانوني ډول زمونږ په هیواد کې اوسېږي.
شنون کې خبرداري ورکوي چې تعرفي کول شي د تازه محصولاتو او د موټرو پرزو د بیو د لوړېدو لامل شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبې په ورځ په ټروت سوشل ولیکل چې کې دیشي دا پریکړه د احتمالي خندونو لامل شي.
آیا دا به دردون کی وي؟ وو کې دیشي او یا کې دیشي چې نه به وي، خو موږ به امریکا عظمت ته بیرته ګرځو او موږ به دا ارزښت په هر بایه ترلاسه کوو.
د کورنی امنیت وزیر کریستینو هم په ان بی سی کې دغه موضوع ته اشاره وکړه.
کنرخونه لوړیږي، دا د امریکا د قوانینو په وړاندې د نورو خلکو د خبرګونونو لامل دی.
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو د شنبې پورس د ترامپ د تعرفو د پلي کېدو په صورت کې د امریکایي توکو په اړه د 25% تعرفو په ګډون د غچ اخیستونکو اقداماتو اعلان وکړو، خو وايي کاناډا لا هم دوه اړخیزه همکاري ته تیار ده.
موږ په راتلونکو ورځو کې د سپینې ماڼۍ زموږ د پولیسو او چارواکو سره چین ته ځو تر څو د ستونزو سره د مقابلې هڅه وکړو. دا ګرانه ده چې پوه شو موږ نور څه کولی شو، خو موږ په دې جریان کې په څرګنده توګه نورو وړاندیزونو ته هم هرکلی وایو.
د مکسیکو ولسمشرې کلاډیا شینبام هم په متحده ایالاتو او کاناډا غږ وکړو چې د ګډو ننګونو سره د مبارزې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړي، خو په اکس ولیکل چې د هغې هیواد تعارفي او غیر تعارفي غچ اخیستونکو اقداماتو ته تیار دی. چین وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې به د امریکا د تعارفو موضوع راپورته کوي، خو دا یې نه دی ویلي چې کوم متقابل اقدامات په پام کې نیسي. چین د واشنگټن نه وغوښتل چې خبرو ته راشي. دا د ویرونیکا اګلیشیا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
نړیوالو خبرونو ته راځو. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو د دې هیواد لوړ پوړي ډیپلومات په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې پرون د یکشنبې په ورځ د پاناما کانال څخه لیدنه وکړه. د پاناما کانال ته د روبیو سفر په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګواښونه شوي چې متحده ایالات غواړي د 280 کیلومترو په اوږدوالي د دې کانال کنټرول بیرته ترلاسه کړي. دا کانال د شنبې پیړۍ په لومړیو کې د متحده ایالاتو لخوا جوړ شو ترڅو ته اجازه ورکړ شي چې د آرام او اتلانتیک سمندرونو ترمنځ تګ راتګ وکړي. متحده ایالاتو په 1999 کې دا کانال پاناما ته تسلیم کړ. بل پلو په خوست کې د کبانو د فارم د جوړېدو ګټې ځای خلکو ته څه دي په دې اړه په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. بیرته د افغانستان په تړاو یو نامه وایي د دوشمې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی. یو نامه رویټرز خبري آژانس ویلي چې په ډزو کې د طالبانو ساتونکي ښکیل وو. ملګرو ملتونو دا نه دی ویلي چې د دغه پیښې قربانیان افغانان وو او که بهرانیان، خو یو نامه زیاته کړې چې د دې پیښې په تړاو لا هم پلټنې روانې دي. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د پیښې د تایید ترس کویلی چې په دې پیخه کې یو طالب ساتونکی وژل شوی، خو نه دی ویلی چې دا پیخه څنګه رامنځته شوه او یوناما هم د دغه پیخه د انګیزې په اړه څه نه دی ویلی. افغانان وایي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په یووالي او اتحاد کې دی. دا چې د دې یووالي د لپاره پخوانی سیاسي مشران څه کوي، د خبرونه قدرمن میلمه د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب سره خبرو ته کینو. محقق صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله خبرونه ته راغللی. محقق صاحب، د افغانستان د ژغورنې د لپاره د ملي مقاومت عالی شورا چې تاسو یې عضویت لرئ ویل کیږي چې ترکیه کې لای او امریکایي پلاوی سره خبرې کړې، په دې خبرو کې څوک شامل وو او هدف یې څه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شایسته جان از شما و از همکارانتان و درود سلام بر همه بینندگان.
خوشحال اوسه.
یک هیئت امریکایی دو روز قبل از مؤسسه گلوبال پیس یا مؤسسه صلح جهانی که در امریکا موقعیت داره آمده بودن در اینجا و از جانب شورای عالی مقاومت 4 تن از رهبرای شورا با اونا دیدار کردن که مارشال عبدالرشید دوستم و حاج الماس زاهد و همچنین آقای دکتر بشیر انور و ما در اونجا حضور داشتیم و با اونا صحبت کردیم که اونا یکشان مشاور ارشدی هم مؤسسه بودن و یک خانم هم ظاهرن که از اعضای همی مؤسسه بودن.
خادر خ محقق صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خبر شوې چې ګواکې ځینو پاکستانی چارواکو سره هم خبرې شوې دي. آیا تاسو معلومات لرئ په دې غونډه کې پاکستانی چارواکي وو او یا بل علایده غونډه وو او یا هم داسې غونډه شوې او کنه ده شوې؟
خو خبر ظاهرا که کدام سوی تفاهم بوده یا ای که تبلیغات روانی از طرف طالبا بوده، چون طالبا در وقتا بسیار خطا هستن، از سایه خودم میترسن و هر خبری را که کسی برش گفت رو بسیار روش تکیه میکنم. فکر میکنم که ناشی از نگرانی های از اونا بودن یا جنگ روانیشان بودن یا کدام سوی تفاهم بود و به هر حال کدام حیات اینجا نیامده بود از پولیس.
خب د دې ترڅنګ د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خبرګون خوده لایغه وای ک د آی اس آی پاکستان د استخبارات سره د پخوانی جادي مشرانو لیدنې خبر رښتیا وی، نو احتمال لري چې پاکستان د مشران د طالبانو سره د معاملې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د خبرېدو د پاره وګماري او بیا پریدي. دغه تحلیل تاسو سره خبرګون
آقای زلمی خلیلزاد کار کردشان در افغانستان بسیار نتایج فاجعه بار داشته و همی فاجعهی که 3 سال بیشتر است مردم افغانستان در اختناق و پشتارهای سیستماتیک و هر تلفی گرفتار شدن، خصوصا که به قول آقای استانگزی که 20 میلیون افغان یعنی خانم‌ها از حق خود، از تحصیل، از کار، از همه چیز محروم شدن، اینا همه نتیجه کار خلیلزاد بود که دستگاه دیپلماسی امریکا رو فریب داد در اکتبانی با بعضی از حلقاتی که هست، اینا افغانستان رو به این ورطه انداختن. اگه اونا کمی شرم و حیا داشته باشه بیشتر از این باید در امور افغانستان دست نزنن. فکر داره که مردم افغانستان خودشان به نتیجه برسن در بین و همچنین با کمک جامعه جهانی.
محقق صاحب، طالبان وای حکومتی همشمول دی، نړیوال وای باید دغه حکومت همشمول شي، خودی وای دا حکومت که ټول دی، یعنی ټول شمول حکومت دی، او افغانان آزمویل شوی چهره یا چهره های آزمایش شده نه غواړي. ستاسو جواب دی ته څه دی او څنګه به راضی کړئ د پخلاینې د پاره د راتلونکي یو همشمول حکومت د جوړېدو د پاره چې تاسو سره هم خبرو ته کینی د نورو مشرانو سره خبر تکینی؟
درسته که طالبا و طور گزینشی و نمایشی و دکوری یک چند تا از اقوام دیگر آوردن که اونا هیچ گونه صلاحیت ندارن و خصوصا از جامعه هزاره و شیعه که هیچ کسی در ساختار نظام حضور نداره، مذهب جعفری رو هم ملغا کردن و حق تلفی در باره هزاره ها و شیعه ها و این شمول میگن یک ادعای بسیار واهی است. همه مردم افغانستان را میفهمه و حکومت همه شمول به معنای از این نیست که چند چهره را نمایشی بیاریم جا بینچانه به این صلاحیت هم نداشته باشه و حتی بعضیشون کار وظیفی هم نداشته باشه. این گپ یک گپ بسیار بطلانش واضح هست و این که اونا دیگرها را آزمایش شده گفتم، من فکر میکنم که خود طالبا بیشتر از ما آزمایش شده گیستن دیگه. نتیجه 3 سال حکومتشان رو نمیسته که تا هنوز یک کشور اونا رو به رسمیت نشناختن و همه جهان اسلام جمع شدن گفتن این کاری که طالبان میکنه، این خانما را از تحصیل من کرده، این خلاف اسلام است و اونا را از جرگی مسلمان ها خارج کردن، خودی علماء اسلام که جمع شده بودن از جهان اسلام. طالبا باید که دیگه پایشان تجدید نظر کنه.
بله محقق صاحب، پخپل افغانان هم نیوکی لری پخپل و سیاسی مشران و بنده، آیا در افغانستان نه به هر پخوانی سیاسی مشران پیوا خوله او یا موافقی سردی؟ اقلا تاسو نکه پختنه وکم، ستاسو او دنور و سیاسی مشران و ترمنز یا و سیاسی اجماع وجود لري موجوده ده؟ پخوا هم هم دا مشکل و اوز هم هم دا مشکل سرگند اخکاری، تاسو چوای است؟
بعد از سقوط نظام جمهوریت که با خیانت آقای غنی و توانی خائنانه وقت مسئولین وقت امریکا این انجام شد، عزت امریکا را برباد داد، عزت افغانستان هم. ولی بعد از اون ما آمدیم مردم افغانستان هم در مشکلات گرفتار کرد دیگه. حالا که ما در ترکیه از 3 سال به این طرف شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان تشکیل شد که در اونجا حدود 16 حزب سیاسی و شورا حضور دارند که احزاب شناخته شده ای که در کل افغانستان شناخته شده است و شوراهای مثل قندهار و مشرقی و هرات و شمالی و اینا هم عضو است و در این اواخر حدود بیشتر از 20 نهاد سیاسی و احزاب سیاسی باز هم شامل شدن در یک مجمع به نام مجمع ملی برای نجات افغانستان که در اونجا حداقل 20 حزب سیاسی ریشه‌دار شناخته شده است و بقیه نهادهای مدنی و جامعه مدنی و خانما و جوانا هستند که من فکر میکنم یک اجماع بسیار عالی هست.
بله محقق صاحب، دغه بحث به دوام ورکو د لوړپوړو مشرانو ترمنځ اجماع وجود نه لري، خو بیا به هم تاسو ته زحمت درکو، بیا به هم خبر ته دوام ورکو. ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب کور ودان.
تشکر. ما باز هم تکرار میکنم که اجماع سیاسی بین همه جهات سیاسی افغانستان حضور دارن و هیچ بهانه‌ای برای طالبان نیست، باید که رای مذاکره را پیش بگیرن، یعنی سرنوشتشان خوب پیش بینی نمیشه.
دیر مننه، دیر مننه لطاسن کور بودن.
شکر.
خوشحال هستم. د پخوست ولایت کې د کبانو د روزنې د یو لوی فارم د جوړېدو چارې روانې دي. دغه فارم د جوړېدو چارې د خوست کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د یاد ولایت په مرکز کې د څه باندې 15 میلیون افغانۍ په لګښت دوام لري. ځایي چارواکي او دغه ولایت د کبانو فارم لرونکي خورته خوشاله دي او وایي چې د روزنې ترڅنګ په یاد برخه کې ګڼو خلکو ته د کار او عاید ښې سرچینې په لاس ورځي.
په خوست کې د کبانو د روزنې دا فارم چې په شپږ درې بځمکه کې جوړیږي شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د دې فارم له جوړېدو سره به ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
خو دومره پیدا دو چې د هغه دولتي خلکو دولب څه پرېږده، دا د هغه خلک چې ووینې خل منځکه لري، خل دوینه لري، دا خلکو ته غټه پیدا ده. دا به ډېر ډنډینه جوړ کړو، ډېره پر مینه به جوړ کړو، دغه نه ډېره پیدا رسېږي.
دا ډېره ښه ګڼم. دا د افغانستان د خلک غریب خلک دي، غریب خلک د پر هر هغه شای چې ګټه ولري دا پیدا باندې بلما. مقصد په دا دي دا چې دولت چې هر قسم یا کوم مؤسسات یا دولت چې مصر هر قسم کوبا کوکو.
کبان په افغانستان کې تر ډیره د ژمي په موسم کې ډیر مینوال لري. د خوست یو شمیر کپلورونکي وایي چې وطني ماهیان د کیفیت له اړخ په ځلونو تر پاکستان یو ښه دي.
او وطني ماهیان خو چې جوړ شي ښه دي، ځکه چې بیا دولت یو نوی فرم شروع کوي د میونه چې بیا خپل میون شي هغه به ډېر خوند وکړي. نو بیا بل ته څه ضرورت دی چې پاکستان نه میون روډیا دی، بل ځینې روډي چې خپل میون خو هغه میون خلک مینوال ډېر دي. ډېر ځکه چې موږ چې په داسې کې تازه میون موټر ورسېږي خوښادو چې خلک هم ډاډه وي چې نه دومره ټیمپو وتلی نه بل څه چې د پاکستان نه څه دې ځي ته چې دلته بیا خپل وطني میون شي خو ډېره ښه ده.
بلخوا ځایي چارواکي وایي د یاد فارم په مرسته به په دغه ولایت کې د کبانو 13 ټنه غوښې د تولید سربیره د خصوصي فارم لرونکو سره د نسلي مایانو د تکثیر او روزنې په برخه کې هم همکاري وسی، چې په دې سره به د خصوصي فارمونو سره یو ځای په دغه ولایت کې د کبانو د غوښې اړتیا هم تر 70 سلنې پوره سي.
پر روان کال کې موږ امید لرو چې دا حاصل ته ورسیږي. نو موږ به وکولای شو چې د مایانو اتلس ټنه غوښه په کال کې موږ تولید کړو. نو اتلس ټنه غوښه به تولیدوي. له دې سره به دا کوم چېچا د هجري سي ده، له دې څخه چې کوم مایان تولیدیږي هغه به هغه نسلي مایان، هغه کیفیت مایان، هغه به موږ د خوست نورو هغه شخصي سکتور سره همکاري کوو او هغو ته به ورکوو.
د نورو توکو په څیر افغانستان د پاکستاني کبانو لپاره هم ښه مارکیټ جوړ شوی دی. خو بل خو د کبانو فارم لرونکي وایي که یې ملاتړ وسی دوی کولای شي دومره کبان تولید کړي چې پاکستانی کبانو ته اړتیا پیدا نشي. شمساریان، امریکا.
بیا هم لتاسو نه مننه کوم چې تر اوسه مو د خبرونو سره ملتیا وکړه. د خبرونو پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ د یو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه تعقیب کړئ. د دې نو وروسته د دری خبرونه ورده د لینا روزبی په کوربتو الله ممل په خدای مسفرم.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه